افغانستان په وخت شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلر شو، خبرونه افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په درې کال باندې محکوم کړی دی. د خبرالانو د ملاتړې ټولنې نن په یوه بیان کې وایي ښاغلی سیدی چې د یوټیوب د یوه کانال مسؤول مدیر او فلم جوړوونکی و، له دې حکم وروسته په چرغی زندان ته انتقال شوی دی. په بیان کې د سرچینو په اړه راغلی دی چې دا حکم د درېمې ناحیې د لومړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوی دی. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي دي چې د سیدی روغتي وضعیت خنډ نه موري، مرکز د حکومت غیر عادلانه بللی او د سیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازات پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مداران غړي ویلي دي چې د دېرې میاشتنۍ راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یونما په وینا د خوځو منجونو اساسي ازادي زمونږ د عمر کړ. د راپور مخ د 2023 کال د پای په دریو میاشتو کې د خوځو منجونو پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر منجونو د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد ته دوام درلود. په قطر کې د طالبان سفیر سیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر مارک روبیو د هغه ګواښ په ځواب کې چې د طالبانو په لور مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وي، نو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملای بت الله اخندزاده پر سر هومره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړه وي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سولې زی حلاري حل کړی، خو ښاغلی شاین پاین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وینو په تیرو سولسیزو کې د افغانانو جهاد د په وینا هغه درس چې ټول باید ترې زده کړه وکړي. سپینه مڼه وایي چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالاتونو څخه د هیواته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شرایط منلې دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شوي کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلی ټرمپ پر دې هیواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. سپینه مڼه بېګانه وخت په یو بین وویل چې کولمبیا اوسمهال د امریکا له ټولو شرایطو، له هغې ډلې له محدودیت او ځنډ پرته، او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتو څخه د ټولو استل شوی غیر قانونی کډوالو له منلو سره موافقه کړی ده. د طالبان د حکومت لوړ زده کړو د پاکستان له دولت سره د قانونجونو د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت پیو بین کې ویل چې په دې اړه له ایس هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په روسیې کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2023 کال له دسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتون کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینې ودونو افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسي اعلان کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنو نیوکې.
نه امریکا ژمن پاتې شوی دی، نه بریتانیا پاتې شوی دی، نه هم پخوانی شوروي اتحاد. ټول د افغان ولس سره جفا کړی دی. دا
د یو یوټیوب چینل چلوونکي په درې کال باندې محکومېدل. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او خوست کې ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو د زمینې برابرېدل.
موږ خپل برخه چې کومه ده مشخصه، هغه د هاردویر د موبایلو.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د متحده ایالاتو مرسل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان کې، قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه بشپړ شوي وایي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیز پراپورکی.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وخت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډی وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بی ایس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په دې پوښتنې په ځواب کې وویل
agree that all these immigrants or all these refugees had been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. داسې شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ولسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوي خلک خپل هیواد ته راولو.
ښاغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د میشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د 24مه ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیکولو په ګډون تر نوې ورځې پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغه پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کم کې ډیر افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دولس نفر فامیل زما میرمن او زامن می او مسیان می او می او دوه لورګان می دا فامیلو سره پارول کې سلاري پاکستان او امریکا کې دي.
دا خوځه خبره ده نیفون خو خو امریکا کې سره نو ولور سکی نو سو ټول د شمن کا خبر شي ټول خلک
په البانیا کې میشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم شوې الوتنه ځنډول شوې ده.
با آمدن ترامپ پروازه کلان مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ترامپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله من یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو درې کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول شوي او یوازې الوتنو ته په تمه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختي نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د ډونالد ټرمپ دغه پریکړې دفاع کړې چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. پر همدې موضوع را سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی خلیل احمد ندم غږېدلی دی.
خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د پنځه څلوېښت کال کېږي چې زوریزي د هل خوا ویل کېږي، وژل کېږي. دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا شل کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پرېږدي او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنګېده بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخت چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګری وباسي، بریتانیان خپل ملګری، ایتالیا، کاناډا هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي وې استله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان چې کړی دی دا غیر به سره انساني عمل دی چې دوی تر سره کوي. په دې چې په دې سختو شرایطو کې خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي بس دوی پر فشار پر مواجب راولي دوی نیسی بندی کوي چې کچیری برتی مسترد کې ادم خطر دی تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایتا دو $3,000 پورې رسیدلې قیمت هر ویزه د پاکستان $2,000 ته رسیدلې یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي به سره کمې تنظیم کې دا غیر عملي ده باید دا رقم اعلان امریکا نوی کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی په دې دلته باید استثناء قائل وای افغانان د نورو هیوادو سره په فرق لري یا مثلا د پانامې د مرز نه هلته مهاجر را ننوځي هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي ځینې هیوادونو خلک دي حتی د چین راځي هغه فرق لري افغانان افغانستان سیاسي مشکلات
بله بله وروستو کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پرېکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کراتو ژمنې شوې دي خپل د افغانستان افغان سیاسي وضعیت ته په کتو کې موږ دې سره دغه وروستۍ پرېکړه پرته لکو رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانان سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوې ده نه بریتانیا پاتې شوې ده نه هم پخوانی شوروي اتحاد ټول دی د افغان ولس سره جفا کړی دی دا ټول جفا کړی دی فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د چالش طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویل چې دا تعلیم دی وکړي او دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس سانکزی لکه دلاور لکه خلیفه سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست دی او دغه بدبختي پر اولس باندې راوستل دی او 40 میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي او د کار اخ پور ځینې اخیستی امام ته تلای نه شي پارک ته تلای نه شي دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې څه وایي اوس ولس چې باید اتحاد پکې وعدت پکې بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره و طالبان چې د تعامل غوښتنې د ولس سره د دنیا سره د دې سره یو ځای چې بالاخره د دې خلکو مخ ونی چې بالاخره کېدای شي چې دوی به اصطلاح د وظایفو باید بوشاسي علما دې راپورت چې لاري جوړ کړي او بالاخره مخنیوي وشي د دې خودسری
د سسي چارچونکو کې ښاغلي خلیل احمد نادمو
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د یو یوټیوب چینل چلونکو او مسؤل مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغات په تور د طالبان لخوا په دریکل بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز نن دی ویلې مې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته د نموړي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا په تاسو کې ده چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې رسنۍ د طالبان حکومت له سیاستونو اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړون نه کړي د دوی فعالیتونه به بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلونکي او مسؤل مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه ناعادلانه بللې او له قید و شرط پرته د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په 6 نیټه د سیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سیدی چې ناروغ دی د پولیچرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلی سیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له 2 لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاښ په میاشت کې له خپلو 2 همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون لاري تر سره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسیون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هېواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پرېکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ به د دې او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط آزادي راډیو ته وویل:
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خپاره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خپاره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به یې رسمن د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کېږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لورې ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لورې له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د بېلابېلو سیمو شمېر اوسېدونکي د ګزارن ازاد واکسین د کمپاینونو د اوسني تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسۍ وړ نه بولي. دوی وایي د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څېر کور په کور غواړي، ځکه نه شي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا ګزارن ضد واکسین د نوي پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي د واکسین کمپاینونو د اوسني څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یوه پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په شپاړسو ولایتونو کې پیل شي او په درې ورځو کې به له پنځه کلونو کم عمره شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورښت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډېرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څېر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کېږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسېدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لرې والي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برما بسیار مشکل است،
زه د چلستون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جمعه ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سخت دي، هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یو یې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاشتنۍ دی یوسم، ځکه جومات لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نسي د هغوی له ژوند سره لوبې کېږي.
خدا نخواسته به یاد طفل مو بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده هم کور په کور د واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود، واکسین های پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین می شد.
بخوا شو واکسین کور پا کور و اوس یخ دی، لار خطینی دی، موج پر یخی شویی جو او جوبلی جو. زموج ماشومان ده سینه و بغل ناروغی نیسی. زموج غشتن داده چی کور پا کور واکسین بیا پیل سی.
طفلای ما راحت باشه، خود ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور به کور کېده، نو هېڅ کوم ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلې دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې هم هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوي ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې 10% د پولیو ګوزنډو واکسین د کمپین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزڼیا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستانه شول. اسرائیل د کورنوي ته وروسته له هغو خپل ویجاړو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د درو اسرائیلي برمته وو له خوشې کولو او د اسرائیلو پاوز غزې له اصلي دهلیزي څخه الوتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لومړنۍ کورنۍ د سهار په 8 بجو سیمې ته ورسېدې، خو د دې سیمو پر لور یوه بله غځېدلې لاره وروسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخه د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپلو مینو ته ستنه شوي وای،
خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نه کړه، نو ځکه یې په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یکشنبې ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنجشنبې په ورځ دا او یوه بله پوځي میرمن او د شنبې په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرائیلو د دوشنبې په سهار د غزې بې ځایه شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې دېرش اسرائیلي برمته ژوندي دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ، او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې پیښې وروسته اسرائیلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د فلسطیني چارواکو د شمیرو له مخې له 40,000 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې 230 کسانو ته د برښنا، کمپیوټر، موبایل او ترمیم او موټر سایکل جوړولو په برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز برنامه په مالي او تخنیکی برخو کې د حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونو او بهرنوي خیریه ټولنو لخوا تمویلیږي، او د ځینو برنامو فارغانو ته د کار کیټونه هم ورکول کیږي. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
دا د خوست په اداري کمپلیکس کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکز دی چې دا مهال په کې 230 کسان د برېښنا، موټر سایکل، موبایل او ترمیم او کمپیوټر په برخو کې پر شپږ میاشتنیو مسلکي زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مسؤلین وایي په دې ځای کې ځوانانو لپاره هغه حرفې او مسلکونه په پام کې نیول شوي چې بازار کې اړتیا ورځ په ورځ ډېریږي، او د کارګرو د کار ساحه هم په پراخېدو ده. د خوست د فنی او حرفوي زده کړو مرکز یو تن استاد حضرت خان حسان مشاد راړي ته وویل
زموږ خپل برخه چې کومه ده مشخص هغه د هاردویر د موبایلو، خو په څنګ کې سافټویر کې هم ورسره څنګه کار کوو، نو په دغو دواړو برخو کې موږ کار کوو او دوی ان شاء الله تر یو ځای راسو. او بل چې موبایل سازی یو داسې ټیکنالوژي ده چې نه ختمیدونکې ټیکنالوژي ده، روزانه خغه ته اړتیا لیدل کیږي.
سره لدې چې د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې کسبونه د بازار اړتیا ته په کتو غوره شوی، خو تر څنګ په خصوصي او حکومتي سکتور کې د ټیکنالوژي د برخې لپاره هم برنامه لري. د کمپیوټر د برخې یو تن زده کوونکی شفیق الله وایي
څوګره زموږ تاسو په ټولنه کې د کمپیوټر یا مسلکي خلک دي په خې کار دی، او بل دغه ته اړتیا چې د
د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز د کوونکي وایي چې په دې ځای کې ګټورې نظری او عملی زده کړې کړي، او اوس د دې جوګه دي چې د خپلو کسبونو په برخو کې آزاد کاروبار وکړي. د برق د څانګې زده کوونکي عبید الله وویل
ډېر کور مو کې زده کړلو، مثال اوس خپل کلله شمو چې ډېر ځای کې کور کندای میتر لګول شولو، دا تریپاس لګول شو، دا ډېر چنجور برکونه سیخوالو، دا ټول کور مزد کړای.
بلخوا ځای مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د حرفوي زده کړو لاره ځوانان د دې جوګه کې چې په آزاد بازار کې خپلواک کاروبار وکړي، او یا نورو هیوادونو ته د یو حرفوي کارګر په توګه ورو پیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استاذ سید کمال هاشمی وویل
ځوانانو ته د حرفوي زده کړو برنامه له طریقې چې په مختلفو برخو کې کیږي دغه ورزل شي، او په دې اساس هم په صنعتي فابریکو کې د کار وګمارل شي، او د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم پلان لري چې مختلفو خارجي هیوادونو ته دغه چې روزل شوي ځوانان دي کارموندنې په خاطر مختلفو خارجي هیوادونو ته ولېږي.
ځایي مسؤلین زیاتوي د روان مریض کال په اوږدو کې د خوست د فنی او حرفوي زده کړو مرکز په څلورو برخو کې 1,000 کسان جذب شوي چې د خیاطۍ په برخه کې د 130 ښځو په ګډون ټول 830 کسان د مسلکي کارګرو په توګه ټولنې ته وړاندې کړي دي. روڼ اندي او فعالان د نارینه او ښځینه د سالمې بوختیا او کارموندنې لپاره دا ډول مرکزونه ګټور بولي، او د اکمال، تجهیز او پراخولو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته.
ترون اوردیونکو د 15